السلام علیکم تاسو آزادی رادیو او ریزو امید ظهیر ملم او تاسو د دې سات خبرونو اوریدو ترابولم. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خوځو د سنگسار او هغوی ته د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پایل پاړه کړي. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللې. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړي چې د خوځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او خوځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیو کې د طالبانو مشر ملا حفظ الله ته یو منصوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ، په عامه حضر کې نجونو او خوځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ خپلو ټولنیزو رسنیو لري کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغوی ورور خوشی کړ. د هغوی یوې بلې خور ته منال زی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشی شوي دي. طالبانو آزاده نادیا الها او یحیا رضایی د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي کې له خپله کوره نیولې وه، خو د طالبانو حکومت د دوی نیونه رد کړې وه. تازه د دې کسانو د خوشی کېدو په اړه بیا د دوی حکومت څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترین خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکرت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومار توکایف ترمنځ کتنه کې خبري شوي. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقې کړې دي. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان کړی و. غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوه موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوه په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپکېدو له امله دوه میرمنې او دوه نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کېږي. او د ترکیې ساحلي ګارد تر ډیر شتیر پناهغوښتونکي چې یونان ته روانو نیولي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناهغوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو، خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یوناني ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شوي یو پناهغوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په ویښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناهغوښتونکي مړه شوي وو او نور یې بېدرکه شوي وو. دا خبر
اساسی او بشری حقوق. قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغو حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راجع کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوو ژوند کوي. دوی لپاره ډېر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ اوسایه پیدا کړي، او یوازې هغه چې انسان ورور ژغوري فکري مشکلات او روحي مشکلات نه، د تفریح د تفرینو داسې یعنی سیاحت هم ویلی سو، یعنی دغه چیرته چې د خپل کار ساحې نه لږ لرې ځو، د کور ساحې نه لږ لرې ځو، یا پارکو ته ځو، مثلا باغو ته ځو، تفریحي ځایو ته ځو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه جي تفریح ته له ملګرو سره، یو داره چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره، دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
هی ستړتیا چې دی یا بدني ستړتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ته ضرورت لري، او دا داسې کېږي چې مثلا لک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هماغه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغسې ستړی کېږي ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې هکله راته وغږېږئ
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ضایع کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغسې اجرات په خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي دوی بشرګه سره کله دي کله کار خانګي کې درس وایي کله کور کې لک مصروفیت لري خو دوی ډېر ساتي او تفریح مویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زموږ نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي
د څه داس موږ په تخپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که په ټولنه کې اوسېږو که ښار کې اوسېږو هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقیات یا اوسې مقررات اصول سته په دې کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي ګلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه شوي تیګه وانه شي دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې صدا به توجه پر توصی باندې
تاسو په نظر چې ډول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو
په خارو کې په لو یو خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو په پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ هغه ولرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي په کې وکړو تفریح په کې وکړو وخت په کې تیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخي زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېج ورته کسبادانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خایس لپاره ډیر ښه په خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړئ چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرلی سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال همدغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې چیرته تلی سو چیرته کې راستای سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دلته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقو نه یو حق ځایي سو متاسفانه چې دا تفریح دی، او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې ازادي ته ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جز ورته ویل د ازادي تفریح ده، او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځلس وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه مونږ ویلي تفریح ده، او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي. د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې دلته څه کوي او څه کار ته نه کوي.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را منع کول دا څنګه ده، او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هېڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه کدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تېر کړي. ته چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی. هماغسې ښځینه حق هم لري، هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تېر کړي او بېرته د کورو ته لاړ شي. خپله پوهېږي چې په افغانستان کې چې کله ښځو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلار یې، یا مېړه یې، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جینۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح. دا امکان نه لري، دا داسې نه شي کېدای په افغانستان کې په اوس مهال کې امکان نه لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نه شي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم چا سره یا مور، زه فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي.
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره دا خارجي خلک چې دي، هغه د هفتی په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکي کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دي هوساینو پسې ځو. دوی د هفتی په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرشیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوی چې ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځئ؟ له چا سره ځئ؟ ملګرو سره ځئ که کورنۍ سره ځئ؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دا وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه سي هوا خیر لري، او هلته آب هوا او د هغه ژوند او دا حسین شته پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله موږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغسې سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو. د زازای پارک ورته وایي کابل ښار کې، هغه مالته اوس نه پرېږدي. هغه ښځې د کابل ژو بندی، هغه هم اوس بند شوي دي. نو دغسې هغه دی یو څه ځایونه سي، لکه هغه وخت سړی تیر کړي، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې نه وي، او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمي سي، زمي کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغسې.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلي چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو، دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمت او د هر خواچی، دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او حقوقو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای که مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید ترینی دی پدې سه دا موږ اسلامي هیواد دی، د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، پدې کې خپل خلک بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی سره رقم دراشي او دوی دا ډیر وړه وړه خبرو پسې خلک نه پریږي ستفریز اې دغه مخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک پدې تشویش کې دی، موږ ولی دا ډیر وړه وړه حقونه منتنور کول کیږي او دوی نو حق دی، هغه تعلیم حق دی، متاسفانه خپل پیګ سه په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسي تلای یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای شي لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي، دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې، که څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، په څه درآمد دیني بهرو ناداري او بیچارهګي خامخا دا تشویش لري، دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو، دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د اساسي حقونونه لري کوي، که څوک باسواد دي که بې سواد دي، موږ په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو او کار دغه فایده یې دا ده چې په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړېږي پکې، هر یو کوی چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو، الله تعالی یې حل کړي او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا زما غږ اوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي سره د خلک خپل غږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمېږي، خلک مشکلات او دغه اساسي حقونه او د ژوند د ټول ورته معرفي کې تعریف کې قوانین او مقررات او رپیل کې ولی محدود نه کې د چانه د اساسي حق ونیسي.
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام له خوانه خلک له تفرینه منی کېږي، البته خجه مهدف دي زینی زوی نو تاسو تفریزایسته او ماشومان نارینه او سره ورځي ال تا یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه په څه بد ویلو به ساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش پدې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په زمین کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي. همدغه څه موږ غواړو حساسي او حقونه موږ ورکړل شي، همدغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي او دا حق موږ نه لرو، کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دغه متقابل دی، متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ.
bale تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نشي؟
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، سمو خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، د دې لپاره چې څنګه یو مړ دوری پیدا کړو دوی خپل ژوند تیر کړي، دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیات ټول موږ خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نه یو، ډېر خلک دي، یعنی د هغه عمره خلک چې وزداري نوي سلنه پورته هماغه عمره دوی بېچارهګان د خپل اساسي حقوقونو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا د دغه ازادي او د حقوقو د حق زندګي او حق ژوند او دغه د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقونه بېچارهګان د بېشي بېشي، یعنی په دغه واژه او په دغه دغه پدیده په دغه موارد دوی بېشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري. او دغه زمینه ورته مسایل سوي نه د خلکو د صدا دوی او د موارد که دوی بلد سي او دوی ځان پوه کي او دوی خپل حق وپېژني. چا چې خپل حق ونه پېژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډېر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانېږو چې ادي اقل تر یوه حده پورې خلکو سره دا مرسته وکړو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په هکله معلومات پیدا کړي؟
دا زه چې فکر کوم دا مونږ په درې مرحله کې کوی چې دغه کار وکړي. او په دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې مانا چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو. او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او کارشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي. او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنی په دې مانا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد له منځه ځي. نو په دې مانا چې حق وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدرمنه اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. له موږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. تربیه پرځای کې چې است الله ممل او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د ونی له تو دو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شنن یو و مې ورس کور بای. نن خبرې کې چې ننګرهار کې ماسلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده، خو د همدی پونتونی وسرچنه وایي چې د الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده. پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرې کې چې له نظامی ځواکونو ټانک تختول ده. د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو اکاونټونه د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مه راکوئ، ټي ټي پي وځپئ.
حمایت چې د پاکستان فوجانو دیونه کړی دی، نو د هغې و دپاره دې ته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې و دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار دی، نو دوی ولې په تېرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنګ ته دوام ورکړي؟
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخستل یا د حزب نام اخستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي؟ هغه حکومتونه له منځه وړی شي چې رئیس جمهور ولري، قانون اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرایه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
څو چې لیکانو ماته لیکي مونږ خپل هیله له لاسه ورکړې دي، مونږ په رواني تکلیفونو اخته شوي یو، مونږ مکتبونه درسونه په خوب کې وینو، مونږ دا وینو چې مونږ ښوونځی پرانستل سوی دی، ښوونځي ته ځو. یوې راته ویلې چې زه ښوونځي ته ځم، هر وخت هر شپه زه خوب وینم ښوونځي ته ځم، خو ما حاکم نظام مانی کوي او زه په ژړا کور ته راځم او ډېره ناامیده یم.
نو غواړي چې ټولنې ته یوه افغانه مور داسې یو بچی وړاندې کړي چې هغه د علم په زینت یا په رڼا باندې منور وي، افغانستان راپورته کړي. دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بې سوادۍ کې اوساتي او دوی خپله بقا د افغانستان د ولسونو په بې سوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون دی پنځه ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآني نسخې نندارې ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشئ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ غبرګونونه پاره ویلي چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ټي ټي پي باید له خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو له لارې هوار کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ټي ټي پي ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګیږي نظام نشي پرځولی.
د پاکستان حکومت ته به یې هم ورکړو، هغه وروڼه چې د دوی سره جنګیږي هغوی ته به هم مشوره ورکړو چې جنګونه موږ لیدلي دي، انقلابونه موږ لیدلي دي، جنگونه انقلابونه کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، نظام تباه کوي. په خپل منځ کې سره جوړ شوي مذاکرات وکړي روغه جوړه.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
خو د محمد نبی عمری دغه څرګندونو د افغان فعالانو نیوکې له دې عمله پاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل، نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړي او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل؟
یو شاعر وایي چې اصلي څېره د چا خی هر چا ته اقتدار ده، اقتدار ده، اقتدار. لبد مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بې وطنه شول او هغه نظام چې په هغې معنی ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي، اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو، هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغست او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری سرګندونو ته تند خبرګون خودلې ویلې دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نه غواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلان او د پلان ترمنځ دي که چیرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغې په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو دیونه کړی دی نو د هغې دپاره بېرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تېرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي؟
او وروسته له هغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرۍ ډېرې کړې د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی دی چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغسې ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغلې فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام یې خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امراسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړې.
دوی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دوی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچې په زور قدرت نیولی شي خو د برچې په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړایي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قوای ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشری حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي، نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي. اما متاسفانه چې دوی خپله رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښځې نیت ورکوي د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به تر ډېر ښه تقویه شي چونچې د دوی بد د یو چا څخه راځي. ولس اوس د دوی پرجد باندې عکس العمل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوي جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې له 500 زیات ګوندونه او له 500 زیات مدني ټولنې فعالې وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لرلی او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا یې ټینګار درلود. او که سم تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځایم هغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو، خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوي پکې د طالبانو د سترې محکمې د راپورونو له مخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوي. د طالبانو د سترې محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی، خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پېښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 10 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د یوې ښځې په ګډون 2 تنه 15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 10 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د څیرو نه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته دورې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدودو تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي، چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی دی، لوست باره کې، اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي، او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا 3 کاله پکتبونه په مخ ور بند کړي دي، او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي، زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي تر څو دوی هر رقم فتواوی ورکړي یا هر خبره کوي څوک سره استدلال ونیسي کولای او د دو خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوې او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ABC امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګري ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وي. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زبیالله مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. وروسته لاغې چې تیره اونۍ د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې 9 ماشومان یو ماین وژل او د هرات په رباسنګي کې 6 ماشومان پخوانی پاتې شویو ماینونو ووهل، په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوي او دا هیواد لا هم د یو شمېر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو له امله خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې دا مهال هر میاشت شاوخوا 80 کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر 80 نه بلکې 90 تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو پوښلې سیمې پاکې کړي، خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي؟ نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پېښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلي چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال توند غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمیره ورکړې او ټینګار کړی چې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هک کېدو او رپورټ کولو په اړه یې خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوې. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا د خرڅونکي پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرچون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلي او دغه شمېرې حیرانوونکي بللي او ویلي دي چې 80% قربانیان یې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان 40 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څخه باندې 4,70,000 پیښې ثبت شوې چې له منځه یې 298,000 پیښې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر نږدې 1,430,000 او د مړو شمېر یې 2,809 ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دبليو اچ او د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره غپیخ و چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستانی ځواکونو نه یو نظامی ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال له پاکستاني پولیسو څخه د نور وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنیو غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلط په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ پیل کړې، د تصفیې د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیې په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو له منځه آګاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قمندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګو یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیې د کمیسیون فرمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیې کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستان ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوش شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامعه د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو وخت پر کړی ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان لنیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تورو او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي څیرو تورونه لګول، یو شمېر کسانو ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیرونی د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې تر شنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ میلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. سکل دغه روژه ماتي خپل اړخونه ملمنو ته د ماشومانو د نظامی قتی تقدیم او د وړو پرختون جنو لخوا د هرکلی وړاندې کولو خو یو شمېر طالب فعالانو دغه مراسم ته د کوچنیو جنو په ورتک خورا سخت نیوکې کړې او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ضعیف فعالانو سخت نیوکې هم را پارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دي محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستانه دي. په کابل کې د افغانستان ملي ارشیف لخوا د قران کریم بیلابیل لرغونی په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې نندارې ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتوریو میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي 5 ورځو لپاره به د خلکو د نندارې په موخه ایښې وي. نندارې ته ایښودل شویو نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤلانو په وینا د ملي ارشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200,000 تاریخي اثار، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیره اونۍ بیا د ننګرهار پوهنتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدولی شي. د ننګرهار د ساینس پوهنځي رهبري وایي د دغې ډرون الوتکې جوړوونکو محصلینو له کاک، موټور، کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې 1.5 کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه، مواد او ماشینونه ښودل شوي او دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادۍ راډیو دغه ویبسایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ هماغه پروژه تشریح شوې وه چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادۍ راډیو د نن اومه ورځ هم رانغاړو، خو هره اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ. Thank you.
مستی او خوشحالی کی وطن ترس ببرک مستی او خوشحالی کی وطن ترس گدے تیم پشان سل گونی ولے ما وطن ترس راز راز پری گدالری وطن نا پتنگی خالی راز راز پری گد نور وطن نا وطن ترس ناول تنها پد ما یاری وطن کراتا تا خو نظر کی شپ قونی ولیدنا وطن کراتا تا خو نظر کی شپ قونی ولیدنا وطن کراتا راجا راجا پریک دالری